Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې ده. ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال مرغومی یا جدي و مده 2023 میلادي کال د دسمبر 28 مده په لیدې سات په خبرونو کې وو. د افغانستان سیمه ایزو رسنوی د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار هم درد وجل کېدو خبر ورکړی دی. پژواک خبری آژانس په کابل کې د طالبانو د امنی قمندانې د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې د ډاکټر د خپلې معاینه خانې مخ ته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پژواک د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکټران د ترور او تښتونې او نورو جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د ال عربیه هوایی شرکت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په 10مه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایالات متحده عربي اماراتو دې شرکت په یوه اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیمه الوتنه وي. د ال عربیه شرکت اجرایوي رئیس عادل العلي ویلي دا مسافر ته خو او ارزان بعد هوایی خدمتونو په وړاندې کولو او هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نویو ځایونو د پنهه کولو په برخه کې د دې شرکت د ژمنتیا نښه ده. ال عربیه هوایی شرکت کابل ته ډیر ژر د الوتنو د پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاشت فلای دوبۍ کابل ته الوتنې له سره پیل کړې. ال عربیه هم لکه د نورو هوایی شرکتونو په څیر پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د دوی لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین 3:30 بجې د شارجه ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړۍ دوهمه لوبه د دسمبر په 1 او درېیمه هغه د جنوري په 2 نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپل یا یو متحده ډله به د دوی د لوړ پوړي قومندان رضا موسوی د وژنې غچ واخلي. د غیرانه جنرال د تیر دوشنبه په ورځ د سوریه پلازمین دمشق ته نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې وژل شو. د اسرائیل پوځ ویلي د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تفسیره نه کوي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزیه او لویدیځ غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو په یو خبر پاڼه کې ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاستي اوربند هوکړه وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه دریځ ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شو چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید طرحو په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پرون چهارشنبه خپل هندي سیال سوبرامانیام جی شنکر سره تر لیدو کتو وروسته کړې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې لاوروخ په یوه خبری غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریشیا د لوی وچې له امنیت سره مرسته کوي. جیشنکر ویلي هغه او روسي سیالۍ د دوه اړخیزه سوداګرۍ او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال رئیس روسیه پر اوکراین د یرغل کبل د لویدیز بندیزونو سره مخامخ د هندي روسیه یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی. خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستانه اکثریت افغان کډوال په تش لاس افغانستان ته ستنول کیږي.
پاکستان امیر چیان والا کار ویډی وی مینه هوې دارا کورک ده چې موږ به اسیا وکی ها.
دا پروګرام د غرض وایي په افغانستان کې پروان ژمی کې د خوراکي توکو په ګډون د سون توکو بای زیات شوې دي. په ننګرهار کې چارواکي د ترافیکي پیښو او د مرګ ژوبل د زیاتېدو خبر ورکوي.
زه چې کله ننګرهار ته روانم په لاره کې ما ډېرې حادثې ولیدلې چې موټروانان د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ولې.
په اروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي ډېری ماشومان په موسمي ناروغۍ وخته شوي دي.
والله اوس هم په دې ژمي کې مریضي سناسر ډېرې سوي دي. زموږ خپل په کورنۍ داخل کې ماشومان ډېر په زکام اخته دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزې ترنګ کې په ډلیزه توګه د خلکو بې ځایه کېدو ته د روغتیا نړیوال سازمان ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له پاکستان زرګونه افغان کډوال تش لاس افغانستان ته ستنول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغان کډوال مجبور کړی شوی چې د کور ټول وسایل شاته پرېږدي او له دې هېواد خالي لاس ووزي. له پاکستان د ستنول کیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه داسې مهال ښودل کیږي چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا له کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په چوکاټ کې د ښه چلند غوښتنه کړې ده. تفصیل له اسدالله الدین نورو.
له پاکستانه د اخراجیدونکو افغان کډوالو وضعیت او نامعلوم برخلیک ته ورستر بلې اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي دغه اخراجیدونکو کسانو کې زرګونه هغه تش پلاس هیواد ته ستنه کړې سوي دي. دغه سازمان د چهارشمې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې په دې اړه د هغه افغان ویډیوي خبري خبرې کړې چې پاکستان کې د کډوالۍ له 14 کال تیرولو وروسته اخراج شوی دی. دغه راستنه کړل سوي کس نوم نه دی یاد شوی، خو په وینا یې توانېدلې چې یوازې دوی کمپلې له پاکستان راوړي او اوس ایران دی چې څه وکړي.
پاکستان امیر چیان والا کار ویډي وی یه کمبال هم یا دوی کمبال هم رو وری ویده هیچ چی هم نیگه میده می نهایست دره کورک داره چه میگ بیس چی ها وکی ها؟ اونا دره مزدیره نه بل شایش تا ریخ شایی چه میگ دانه کور وکی.
پاکستان لطیر و نجده دو میشت رئیس لحق هواد عدد سبانده ولس لکه بی اسناد افغان کردوالو ده اجباری استلو لره پیل کرده. په دې موده کې د ملګرو ملتونو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په وینا نږدې 500,000 افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي. په پاکستان کې میشت یو کډوال چې خپل نوم نه دی ښولی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو حکومت دی د کډوالو د جایدادونو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي.
اوس موږ ډېرې مصرفونه دلته کړي دي، نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. ځکه موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سوي وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللی وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وځي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي. د 600,000 روپو شی په 100,000 خرڅوي، په 15,000 خرڅوي.
پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ شول سوی. او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 9.5 میلیونه افغانان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. بېلابېلو بشري ادارو او سازمانونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې په اوس وخت کې د کډوالو د اجباري ستنولو له پرېکړې لاس په سر سي، خو پاکستان دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون چهارشنبه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیوادونه دي له افغان کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په رڼا کې چلند وکړي.
موږ داسې وایو چې د دنیا نورمونه چې کوم دي یا کوم اصول چې دنیا جوړ کړی دی مروج، افغانستان مهاجرین چې اوس په کوم مصیبت او تکلیف کې مبتلا او لوېدلي دي دلته پسره ژمی باندې د رستنول او د موږ ته پیوه میاش کړه جوابوي دلته بیا ځای په ځای کوي.
د ملګری ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری وایي چې دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان د کډوالۍ او په کور دننه د بې ځایه کېدنې شپې ورځې تیروي. د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بیلابیل بشري بنسټونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه اخراجیدونکو کډوالو ته مرستې رسوي، خو د کډوالو اړتیا زیاته ده او سوي مرستې ورته بسنه نه کوي.
و امردل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستان اکثریت افغان کډوال په تشلاس افغانستان ته استنول کیږي. د پروګرام دغه راز ویل چې په افغانستان کې هم د انتیرو میاشتو په پرتله د خوراکي توکو په ګډون د سوند توکو به هم لوړې شوې دي. په ورته وخت کې په یو شمیر ولایتونو کې خلک هم شکایت کوي چې د خوراکي او سون توکو د بای دومره لوړې شوې چې دوی د اخستو وس نه لري.
د خوړو نړیوال سازمان د دسمبر د میاشتې د درېمې اونۍ د اونیز بازار پر راپور کې ویلي چې د اوړو په استثنا په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د 2020 کال د مارچ د میاشتې د دویمې اونۍ په پرتله هغه مهال چې د کورونا ویروس لا نه و خپور شوی د پام وړ لوړې شوې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د 2020 کال د جون میاشتې په درېمې اونۍ کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د غنمو، اوړو او غوړیو پرته د خوراکي توکو بیې د پام وړ لوړې شوې دي. WFP په دې راپور کې زیاته کړې چې د ژمي د موسم له پیل سره په دیونۍ کې ورځنی مزدورۍ ته لاسرسی د تیرونۍ په پرتله 8% کم شوی او دا په داسې حال کې ده چې په سړو ولایتونو کې د یاد شمیرې د لوړېدو وړاندوینه کیږي. دغه سازمان وایي تیرونۍ د ژمي د موسم له پیلېدو سره د سکارو، لرګیو او بوریارې په ګډون د ژمي د اړتیا وړ توکو بیې یو څه لوړې شوې دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ادیبې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
بلان رفتن مواد سوخت مواد خوراکي بسیار سره
د سوخت او خوراکي توکو د پیل وړې دوسمو پر شوند ډیر غیس کړی دی. ټول بیکار هم دی، کټوټ هم نه لري. څه کال مونږ شو کولای چې لږی وخلو. مشومان او ناروغان لرم، ډیره سخته ده. د ډالرو د پیل لړې دوسره خوراکي توکو به لوړ شوي او هم غسیل وړ پاتې شو. اوس چې ډالر ټیټ شي هم دی، به یو کې تغیرات نه دی راغلی. مواد
خوراکي هم داسې قیمته تغیرات یې نه مدده.
زهرا چې د پنشیر ولایت دا اوس په کابل کې ژوند کوي، بیکاری ته په پام د خوراکي او سون توکو د نرخونو لړوړو به یو شکایت کوي.
ان ما چې د قیمت اساس ګوشت خمای چې
هر څه قیمت دی، د ډېری قیمتې له لاس خو خوخه بيخي خوړلې نشو. سکاره من په 300 شوي، د بلوت لرګي سکاره هم نه دي خراب. سکاره هر څه قیمت دی، مکرونی هر څه قیمت دی. مکرونی من په 200 او بوره من په 600 ده.
سر شای سر دورس.
خو د کابل ښار یو هټیوال نوید ادعا کوي چې د جمهوریت نظام په پرتله د خوراکي توکو بیې یو څه راټیټې شوې دي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
قیمتای امروز به نسبت به قیمت د جمهوریت د دورې په پرتله ډیر لږ توپیر لري او باید ووایم چې په دې وروستیو کې د جمهوریت دورې په پرتله بیې ډیرې کمې شوې دي.
دوران جمهوریت دری اواخر ارزان تر شوه.
دا په داسې حال کې چې د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو د بیکاری، فقر او سړې هوا له امله د افغانانو لپاره د راتلونکي سخت ژمي وړاندوینه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلکو په ګډون چې بشري مرستو ته اړتیا لري له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو شړل به په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات کړي. وچا زیاتوی چې په 2014 کال کې له 1.3 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا ده. خو په دې وروستیو میاشتو کې مرستندوی بنسټونو په پرله پسې ډول په سګنی ژمي کې اړمنو افغانانو ته د مرستې رسولو لپاره د بودیجې د نشټوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي چې په غزې ترنګ کې د خلکو بې ځایه کېدنې ته ژور اندېښنه لري. دې سازمان پرون چهارشنبه وویل چې کارکوونکو یې له خان یونس څخه سیمې څخه لسګونه زره کسان د تېښتې په حالت کې لیدلی دي. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل پرې درنې بمباري کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له غزې څخه په ګڼ شمېر کې د خلکو تېښته د افونی ناروغیو د زیاتوالي د خطر لامل کیږي او د بشري مرستو بهیر ستونزمنوي. د غساسمان د چهارشنبه په ورځ ویل کارکونکو یې په غزا کې د خان یونس لسیمې د لسګونه زره کسانو د تېښتې حالت لیدلې دی. د هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې اسرائیل پرې درنې حمله کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا خلک له دغې سیمې پلي او د غراز پر خرو او موټرو کې د تېښتې په حال کې دي. په لویدي زغاړه او غزه کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر ولیکل چې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو نوې څپې ته ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره دغه وضعیت د دې لامل شوی چې د غزې په جنوب کې پر روغتیایي مرکزونو د خلکو فشار زیات شي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ د چهارشنبه په ورځ د غزې په جګړه کې د خپلو دریو نورو سرتیرو د وژلو خبر ورکړی دی. د رویټرز خبری آژانس په وینا د غزې په جګړه کې د اسرائیل د وژل شوو سرتیرو شمیر 1600 ته ورسید. بلورته د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې په یو شپه او ورځ کې اسرائیلي پوځیانو 1590 فلسطینیان وژلي او څه باندې 300 نورې ټپیان کړي دي. حماس سخت دریځ لري د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د 3 اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیلو په بریچ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل. تر دغه پیښې وروسته اسرائیلو پر غزې تړانګه بریدونه پیل کړل او دغه سیمه یې کلا بند کړه. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 120,000 اوښتی دی او په وینا یې څه باندې 55,000 نور ټپیان شوي هم دي. اسرائیل حماس تورنوي چې د ملکیانو په منځ کې پوځي فعالیتونه کوي او د هغوی ژوند په خطر کې اچوي، خو حماس بیا دغه ادعا ردوي. د اسرائیل پوځ وایي تر کومه هدایې چې واس کیږي په غزه کې د ملکیانو د خوندیتوب هڅې کوي. پر اسرائیل بیا د ملکیانو د وژنې په خاطر نیوکې او فشارونه زیات شوي او ان نږدې متحد امریکا هم ویلي چې دوی د په غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبل مخنیوي ته ډیر کار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
دبرخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. اجمل ان ته بغښ شو.
دا یوری شیر ټایمز خبرونه په خپل ورستۍ غړنه کې د کونړ پر سیند بند جوړولو طرحه ته کتنه کړې وای چې د طالبانو لخوا د اوبو د بندونو جوړولو هغوی پیاوړي کړي خو غونډیان یې غوسه کړي دي. خبرونه وای د طالبانو حکومت نړیوال ټولنې پر رسمیت نه دی پیژندلې د افغانستان پر سیندونو د بندونو د جوړولو پلانونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د اوبو د مدیریت او په دې برخه کې اقداماتو ته د پوخانی جمهور رئیس اشرف غنی د واک پر مهال ډیر پام وروخت چې واک ته د طالبانو له بیاسلی رسیدو وروسته دوی هم په دې برخه کې د تیر حکومت د زینو طرحو پلي کولو ته دوام ورکړ. یوروایشیا ټایمز د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد لخوا وی افغانستان باید د خپل سندونو به مدیریت کړي، هغه کفارا کیوي، که هلمند کیوي، که فاریاب کیوي او یا کونړ کیوي. دا نوموړي په وینا د دوی حکومت خپل پریکړه کړي او دا د افغانستان د خلکو حق دی چې باید ګډه ترې واخلي. دا یوروایشیا ټایمز د دې لیکنې په بل برخه کې راغلي هندستان چې په 2014 کال کې د سلما د بند په جوړولو کې مرسته وکړه اوس چمتو دی چې خپل تخنیکی تجربې له افغانستان سره شریک کړي. خبرونه وایي افغانستان د 15 لویو سندیزو حوزو سرچینه ده چې کولای شي د خپل اوبو اړتیا پوره کړي، خو وړاندې لیکي چې د څلورو سندیزو حوزو اوبه نورو هیوادونو ته بهیږي. لیکوال وړاندې وایي د کونړ پر سیند د برېښنا د بند جوړول به د طالبانو د حکومت او پاکستان پر سیاسي او امنیتي اړیکو بیا اغیز نه وي، ځکه د افغانستان لخوا دغلته د اوبو مدیریت په پاکستان کې د خطر زنګونه کړنګي. د لیکنې په وینا پاکستان په دې باور دی چې د کونړ پر سیند د اوبو د بند جوړولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه به د پاکستان پر ضد د دښمنۍ یو اقدام وي. لسکاتلند خبریدونکو بایلاینس خبرونه خپل ورستۍ غړنه کې د افغانستان د خزو پر وضعیت ولیکنه کړې چې سر لیکي دي افغان خزې له ورسنې ژوند لري پاتې دي. خبرونه واکته د طالبانو لرستو وروسته د خزو د کار او زده کړو د محدودولو اقداماتو ته اشاره کوي او زیاتې افغانستان کې ډیره خزي په دولتي او نه دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري او نجونې نشي کولای چې منځنوي خوونځیو لیسو او پانتونونو کې زده کړې وکړي. د لیکنې د لیکوال په وینا پارکونه، لوبغالی، سیاحتي سیمې او سنگارتونونه هم د افغان خزو پر مخ تړلي او دوی دا مهال په خپل ورځني ژوند کې د کور په څلورو دیوالونو کې حبس شوي دي. د خبرونې په وینا لویدیځو هیوادونو افغان خزی او نجونې هېرې کړي خو د دوی د حقونو لپاره به مبارزه دوام ولري.
په ننګرهار ولایت کې چارواکي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکوي. یو شمیر هغه کسان چې په ټرافیکي پیښو کې د کورنۍ غړي مړ شوي وایي ډیری موټر چلوونکي بې احتیاطي او د دوی پټکو یا هم نشه کې موټر چلوي چې له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د لویو لارو خرابوالی د موټر چلوونکو بې احتیاطي او نامسلکي توپ د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي نور لاملونه بلل کیږي.
په نګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسولینو د ورسنیز کانفرنس پر مهال ویلي چې تیرو لسو میاشتو کې نګرهار کې سل ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پکې نه شپږ کسان مړ شوي او یو سل پنځه پنځوس نور ټپیان شوي دي. د نګرهار لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز د یاد مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل
په دغه ترافیکي پیښو کې نه شپږ کسان چاته دي سيناريو اته خزینه او درويشته ماشومان دي ژوند له لاس ور کړل. په دغه ترافیکی پیغو کې یو سل پنځه پنځوستنه چې یو سلاته یې نارینه دوله شي خزینه څلور دي چې ماشومان دي ټپیان شوی.
نو موري کڅه هم کرشمیر وړاندې نه کړ خو وی ویل د یادو ترافیکی پیغو په تړاو یو شمیر کسان هم نیول شوی دي. هماهاله هغه کسان چې ترافیکی پیښو کې د کورنۍ اغړی مرشوي ادعا کوي چې ډیری موټر چلوونکي له دې عمله بې احتیاطي کوي چې نشوي. امیر چې د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکی دی او میاشت وړاندې یې په یو ترافیکی پیښه کې د کورنۍ یو لس غړي مرشوي ازادي راډیو ته وویل
دوه کورنۍ وکړې مبارک کړو اتلو زما چې دی یو خور دی یو ورور دی او یو مور دی او پلار دی. هغه چې دی
شل ورځې وړاندې وکلان وراره په ترافیکی پیښه کې ووژل شو
او زمونږ د کور نه لږ بیرون نه لږ تقریبا سل متره چې د کور نه سل متره وړاندې او د پاس نه راغی او دی خوانه ورور مې روانو دا ماشوم د شانه منډه والے بس افغان نور راغی او د سو سو خالد په شهادت ورسیده. هغه د وژنې تاریخ د مبادله کړت عملی کنه باندې وران
تغشان محمد الله چې د کابل او نګرهار ترمنځ تګ راتګ کوي وایي چې هر ځل تللو کې د موټر چلوونکو د بیغوري او د لارو د خرابوالي لامل د ترافیکي پیښو شاهد وي. هغه ازادي رادیو ته وویل
زه چې کل نګرهار تروانم په لار کې ما ډېرې حادثې ولیدلې چې موټروانان د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي ولې. په دې حادثو کې ځینې کسان ټپیان شوي وو. دا یو ځل نه ده زه په څو ځلې د دې حادثو شاهد وم چې ما پکې ولیدل ځینې کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی وو او ځینې ټپیان شوي وو.
نوموړی له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې په احتیاط او مسلکي ډول د موټر چلونه وکړي څو ترافیکي پیښې رامنځته نشي. نګرهار د هیواد په ختیځ کې یو لګڼې ګونې ډک ولایت دی چې په روان لمریز کال کې پکې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو په خبره د ترافیکي پیښو ډیروالی رامنځته شوی دی. دغه ولایت ته له کابله غځېدلې لویه لاره چې پیچلی جوړښت لري ډیری وخت پرې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو د دغو ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو مخکې رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابوالی ډیری وخت د ترافیکي پیښو د رامنځته کیدو سبب کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
په اورزګان کې روغتیا پالان وای په دې ولایت کې د هوا په سړې دو سره په ماشومانو کې موسمي ناروغي زیات شوې دي. روغتیا پالان د غرض د کورونې علم شانو هم غواړي چې خپل ماشومان روغتیا ته زیات پاملرنه وکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای د ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې په ماشومانو کې موسمي ناروغي لکه سینه بغل او زکام زیات شوې دي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه ماشومان د سړې هوا لامل ناروغ سوي دي او غاڼې سینه بغل او غاڼې نورې بیا په زکام اخته دي.
ما نوم شپولار موږ ماشومان خدای سره ډېرې دي تاوره ده. د ورځې چې ډاکټر ته بوزه او ډاکټر ته راول مال خو قربان سم وچکلې جانډو دغه وچکلې ته خې دي زکام یې بوله کچې شي بوله ولا نه ګولې چندانې تاثیر پر کوي.
نمی نراغه پټان دی د بازار رسیدونکو
ولا وسم په جېمی کې مرزي سناسه ډیر سیوی دي مخ خپل په کورنۍ داخل کې ماشومان ډیر په زکام اخته دي په شری اخته دي دا ډیر ماشومان اوس پخته سیوی دي مخ خپل په کورنۍ کې تیر ورځ ما راوستلی ډاکټر ته نو بیا مشه بخانی ته بوت لاتم بستر کړل نو زکامونه ډیر سیوی دي د ستوني درد دی زکام دی تبي دي.
نمی محمد حلیم د جېمی پر اتاک سره په ټوله هیواد کې زموږ په افغانستان کې ماشومان ډیر په ناسناس او د زکام په ناروغي اخته کیږي ځکه د یخ څخه ساتنه نشته چندانې.
دی وای د ماشومانو د ناروغي کېدو لامل د دې لوري خپل ماشومان ته نه پاملرنه و.
منم نه نه اول باید وجته د جون پر ستو سره باید دولت هم ته متوجه شي او باید خپل کورنۍ ار سره خپل اولاد ته متوجه او بل باید دولت دې ته متوجه شي چې ځکه په شارو کې تیرونه او په مامو زیات په نور کورو دو زایو کې دا غړ تیرونه سود کېږي د دې څخه اول ډیر ککړي او زیات خلک زکام کېږي.
د خلص مغشتنه دا چې په جېمی کې باید خپل ماشومان ته توجه جامع پیدا کی د جمی د اواد سړیدو را رسیدو سره باید خپل ماشومان سم وروزی کچيري مریضان سین او رغان سین دی به جر ډاکټر ته مراجعه وکي هغه ډاکټر ته بوزي نو د جامع او خوراکي توکو دا شنه به سره برابر کی درسو ماشومان د ناروغي مخنیوي وسی.
د اورزګان یو شمیر روغتیا پالان هم خبر ورکوي چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د جمی پر اتاک سره په ماشومان او لویانو کې موسمي ناروغي زیاته شوې ده. روغتیا پالان وایي د کورنۍ مشران باید خپلو ماشومانو ته د هوا په سړېدو سره توجه زیاته کړي. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی داخله متخصص ډاکټر غلام ضیا
د ژمی په یخ هوا کې تنفسي امراض سره زیاتیږي په خاص توګه لکه د نمونیا یا سینه بغل همدارنګ زکام یا ریزشو یا سلندی یا استما شو خو دا ځکه زیاتیږي په دې ژمی په یخ نه کې چې چون وایرس خپل د زکام چې د په یخ هوا کې ډیر فعال او په ژمی کې عموما خلک چې د په یو بند حال یا بند ځای کې اکثره ډیر وخت تیرینو الته سرایت زر کوي دی یو نه بل تزي خو کچیر ته فرضاً په مقرر توګه دی لاسونه او مینځي ځکه دا وایرس د لاس د وجه چې لاس کلسترګې پازې خولې ته وړندل د لارې وایرس به سرایت کې ورزي کچې د لاس مینځل شي مقرر توګه او دارنګ ډبل تودې جامع کوچنیانو لیان ته وغوښتل شي چې تا دو ساتل شي همدارنګه په خونه کې بخاري او ته مور بل شي خو د ور د دود نه باید ځان وساتي ځکه د خپل دود هم دغه تنفسي امراض تشدیدوي نو کولای شي چې د امراضو په کنټرول کې رول ولري چې کچې ته د اقدامات ته پاملرنه وشي.
دا فداسیال کې چې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه درستنیدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمی لامل د ناروغیو په ډیرېدو اندېښنه شو ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمی پر رسیدو سره په ټول افغانستان کې د شدیدې تنفسي ناروغي او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 22 21 22 21.